السلام علیکم له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې دا پروګرام تر ډیره د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړی دی خو په لومړي سر کې راپور او خبرونه په مهمو راپورونو کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلی دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو تورونه رد کړي او ویلي دي متحده ایالات باید خپلې هڅې په افغانستان کې د جنګیالیو د پټنځایونو په لمنځه وړلو متمرکز کړي سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلې ده او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره وویشي پوره خبرونه پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې متحده ایالات باید خپلې هڅې په افغانستان کې د جنګیالیو د پټنځایونو په لمنځه وړلو متمرکز کړي امریکا وایي پاکستان تروریستانو ته پناه ورکولو سره غواړي د افغانستان جګړه اوږده کړي د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون په یو بیان کې خپل پخوانی شکایت بیا تکرار کړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه د افغانستان په جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو په خاطر پاکستان ملامتوي د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پاوز مشر لګړو نور چارواکو سره پرون د ملي امنیت د کمیټې غونډه درلوده امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ګواښ کړی که پاکستان همداسې د تروریستانو پټولو ته دوام ورکړي او د افغانستان ناامنه کوونکي تروریستي ډلې په خپلو پولو کې ونه ځپي ډیر څه به له لاسه ورکړي هغه وار له مخې له پاکستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې پالیسۍ بدلې کړې سپینه ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام د دغه هیواد په شرایطو پورې تړلی دي د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز تېر ماښام په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د پاتې کېدو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی او تر ډیره دغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي
کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغې وخت پر شرایطو تمرکز کیږي د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځانګړي مهالویش په پام کې نیولو پرته کولی سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی
د امریکا دغه پریکړه د روسیې د ناخوښۍ سبب شوې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده بللې ده هغه ویلي د افسوس وړ خبره ده چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز زیات شوی او دا به د په باور د افغانستان روان وضعیت آرام نه کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په پام کې لري د روان کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته 121 امبولانسونه وویشي د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز تایید کړی چې په ځینو روغتونونو او کلینیکونو کې د اړینو طبي وسایلو او امبولانسونو د کموالي ستونزه شته خو ویلي دي د دغه ستونزو له منځه وړلو ته ژمن دی په همدې حال کې ښاغلي فیروز د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هغه راپور بې اساسه او مغرضانه بللی چې په ځینو لیرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو د کموالي په اړه خبر کړه د غیدارې پروسی راپور کې راغلی چې په یو شمېر مرکزونو کې نرسان د ډاکټرانو پر ځای کار کوي او په غیر مسلکي توګه د ناروغانو درملنې ته دوام ورکوي ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس روسیا تورنه کړه چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره وویشي جیمز ماتیس همدارز ویلي واشنگتن په فعاله توګه د اوکراین ته د نوې دفاعي وسلې د ورکولو په فکر کې دی ښاغلی ماتیس ټینګار کړی چې متحده ایالات به د ماسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کول ونه مني د امریکا دفاع وزیر دا خبرې پرون په کیف کې له پخواني شوروي اتحاده د اوکراین د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په شپږشتمه کلیزه کې وکړي جیمز ماتیس د امریکا متحده ایالاتونو لومړنی دفاع وزیر دی چې په وروستیو لسو کلونو کې له اوکراینه لیدنه کوي د بیپولی خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د یو وتلی خبریال د نیولو په اړه توند غبرګون ښودلی دی. دغه سازمان د مرکزی آسیا مشر جوهان بهر ویلی د توران خبری آژانس د مشر مهمان الیف پر ضد لګیدلي تورونه بې اساسه دي. جوهان ویلی چارواکو په توران خبری آژانس د دې لپاره فشار زیات کړی چې وس یې پرې ونه رسېده د هغوی په خوښه کار وکړي. د توران خبری آژانس مشر مهمان الیف پرون د مالیې د نه ورکولو او لواکه د ناوړه استفادې په تور ونیول شو. په خپله الیف د اګست په 13مه ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د هغه بانکي حسابونه کنګل کړي دي. او وروستی خبر دا چې کریستیانو رونالدو یو وار بیا په اروپا کې د 2016 او 2018 کلونو د فوټبالي فصل د بهترینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړه. د دغه جایزې ګټونکی تیر ماښام په موناکو کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې اعلان شو.
UEFA Men's Player of the Year is Cristiano Ronaldo.
کریستیانو رونالدو چې د رئال مادرید ډلې پرتګالی لوبغاړی دی تر دې دمخه هم دوه ځلې د همدې جایزې ګټونکی و. په دغو مراسمو کې د رونالدو سیالان جی جی بوفون د یوونتوس ډلې ګولکیپر او د بارسلونا د ډلې ارجنتینای لوبغاړی لیونل میسی و. د ښځو په برخه کې د اروپا د فوټبال فصل تر ټولو ښه جایزه لیکي مارتینس وګټله. دا د بارسلونا د ښځینه ډلې لوبغاړی ده. ازادي راډیو ته غوښتل راځو لمړني مطلب ته. سپینه مڼې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د هغه هیواد په حالاتو پورې تړلې دي. د سپینه مڼې ویاندې سارا ساندرز د پنجشنبې په ماښام په واشنگتن کې خبرې اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو داسې توافق ته رسېدل دي چې وکولی شي د امریکا ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. بلخوا روسیه په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام ستونزه نه شي هوارولی. تفصیل د ریبا ظاهر پر رپورٹ کې.
سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به له زمانی قید پرته په افغانستان کې پاتې سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تیر ماښام په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره مهال ویش نه دی ټاکل شوی او تر ډیره د هغه هیواد پر وضعیت تمرکز کیږي. دا وایي کله چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خبرې کیږي تر ډیره د هغه هیواد پر شرایطو تمرکز کیږي. زموږ جنرالان او پوځیان به حالات تشریح کړي. البته چې د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس د ځانګړي مهالویش په پام کې نیولو پرته کولی سي د جزئیاتو په اړه نظر ورکړي او ووایي چې وضعیت څنګه دی. سارا ساندرز دغه راز وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي وروستی هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روغي جوړی ته رسیدل دي. نوې هغه څه چې تاسو ته ویلی سم دا دی چې وروستی هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو توافق ته رسیدل دي چې زموږ ګټې او د امریکایانو ژوند خوندي کړي. همدا زموږ د تمرکز ټکی دی. په افغانستان کې له زماني مهالویش پرته د امریکایي سرتیرو حضور ظاهرا د روسیې د ناخوښۍ سبب شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. دوی وایي زموږ وزارت تر دې وړاندې هم په دې اړه خواشیني ښودلې وه او ویلي دي چې د اعلان سوي ستراتیژۍ عمده برخه پر دې ټینګار کوي چې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره له ځواک څخه کار واخیستل سي. موږ باور لرو چې دا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته کوي. په هغې ستراتیژۍ کې چې د سه شنبې په سهار د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان سوه پر پاکستان سخت انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل امریکا پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته کوي او هغه هیواد په خپله خاوره کې هغو یاغیانو ته پناه ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم سلطان محمد سرور ته غوږیدو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په حق له یو تبصره کې لیکلي دي چې افغانستان ناڅاپه یو ځل بیا اهمیت پیدا کړ او د امریکا نوي مشران وایي خپلو خلکو ته د بری لار ښیي. ورسپانه لیکي چې دښمن تل په دې تمه و چې امریکا به یو ورځ له دغه داړهماري جنګه ستړي کیږي او افغانستان به پرېږدي، خو اوس تر 1400 کلونو وروسته داسې ښکاري چې امریکا په تمه ده چې دښمن به له جګړې لاس واخلي، خو پرته له دې چې دغه واقعیت ته پام وکړي چې دښمن په خپله سیمه کې اوسي او امریکایان هلته میشت نه دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې ریپورټونه وایي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې 9000 عسکرو ته شاوخوا 4000 نور سربازان مرستوي. ورسپانه لیکي چې د جمهور رئیس ټرمپ دا خبره رښتیا ده چې وایي پاکستان تر ټولو لویه ستونزه او جنجال دی. کله چې ځانمرګي په افغانستان کې ځانونه الزوي نو په اغلب مواردو کې څموده پاکستان کې تیر کړی وي. د ورسپانې په وینا هغه څه چې سرحد ګڼل کېده په 1980 کلونو کې هغه مهال خپل مفهوم او معنا له لاسه ورکړه چې په میلیونو افغانان د شوروي اتحاد د ځواکونو د خونړۍ جنگ څخه پاکستان ته واوښتل. ځینې دغه کډوال او بچیان یې اوس هم د جګړې لپاره افغانستان ته ستنېږي او دوی عموما د امریکا او د افغانستان د حکومت دوستان نه ګڼل کېږي. میل آن لاین خبرونې بیا په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قماندان جنرال جان نیکلسن پرونی څرګندونې راخیستې دي او په خپل عنوان کې لیکي چې دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ژمنه وکړه چې داعش ډله له منځه وړي، د القاعده شبکې پاتې شونې ځپي او طالبانو ته اختار ورکړ. خبرونه لیکي چې جنرال نیکلسن طالبان د سولې خبرو ته وهڅول او ورته یې وویل چې جنگ ګټلی نشي. میل آن لاین لیکي چې جنرال نیکلسن په خپلو دغو زغردو څرګندونو کې وویل هغه نوي عسکر چې افغانستان ته راځي د دغه هیواد اردو به نور هم وروزي، د لا زیات هوایي ملاتړ ژمنه وکړه او د افغانستان کماندو او ځانګړي ځواکونه یې نه ماتېدونکي ځواکونه وګڼل. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې طالبان جنگ ګټلی نسي، نو ځکه اوس ورته ښه موقع ده چې د سولې خبرو ته کښېني. هغه ویلي چې موږ په جګړه کې نه ناکامیږو او د امریکا ملي امنیت دغه جګړې پورې تړلی دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمنه او خوشبین دی. دا خبره د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکار جارد کاشنر سیمې ته د خپل لومړني رسمي سفر په ترڅ کې وکړه. جارد کاشنر د پنځمې په ورځ د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره ولیدل. تفصیل د فریباز ظاهر په رپورټ کې.
سره لدی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د اوږدې جګړې د ختمېدو په لور د کوم پرمختګ نشي نه دی لیدل سوی، خو د امریکا د ولسمشر لوړپوړي سلاکار سیمې ته په خپل لومړني رسمي سفر کې د دواړو لورو له مشرانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې رامنځته کېدو ته ژمن او خوشبین دی. جارد کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم او لوړپوړی سلاکار دی، د پنځمې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ولیدل. فلسطینیان لا اوس هم د اسرائیلو تر څنګ د فلسطیني دولت د جوړېدو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د ملاتړ لپاره د ژمنې ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرو تیره دوره په 2014 کال کې بریالی نه سوه. د اسرائیل صدر اعظم په تل ابیب کې د کوشنر د هرکلی پر مهال وویل موږ داسې مسایل لرو چې خبرې ورباندې وکړو، دا چې څنګه په خپله سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګولی سو. زه فکر کوم دې ټولو ته موږ لاسرسی لرو. کوشنر چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغې سیمې د سولې تړون په برخه کې د مرستې دندې ورسپارل سوې ده، د نتنیاهو په ځواب کې وویل
The president is very committed to achieving a solution here.
ولسمشر د یوې داسې حل لارې رسیدو ته ډیر ژمن دی چې وکولای شي د سیمې ټولو خلکو ته سوله او خوشحالي راولي. دغه راز د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له دفتر څخه په ویلامی کې راغلی چې جارد کوشنر پر رامولا کې له ښاغلي عباس سره د لیدو پر مهال ویلي چې ولسمشر ټرمپ د ټولې سیمې هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او د فلسطین او اسرائیل د خلکو ښې راتلونکي ته خوشبین او هیله مند دی. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستر بری هیلې کمې دي. جارد کوشنر په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له یوه پلاوي سره د چهارشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلی دی. د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی پرون ورغلي پلاوي ته د امریکا له دې پریکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې یې کمې کړې او د مرستو یوه برخه یې ځنډولې ده شکایت کړی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس د ازادي راډیو مجلې د خبرېدو وار را رسیدلی.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. عمانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د یو ماشوم افغان کډوال د انزورګری په باره کې چې نن سبا د ماشوم پیکاسو په نوم مشهور شوی دی معلومات اوري. عبید الرحمن بصیرت خپل شیرونه راوروي.
زه خو ډېر بترینه لري ګرځېدم، خدای ګودېور خدایي اخسته زیم.
په کتابتون کې اورو چې په تیره اونۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي. له شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی سره مرکه.
او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تیره، کوچه ته ماښام راغلې لغره د کاکا زویه.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
چین د فرهنګي څېړنو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د زمری د میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د فرهنګي څېړنو په برخه کې د دغه هیواد د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د ګډو څېړنو د پراختیا او د علمي او څېړنیزو غونډو د جوړولو په باره کې هم خبرې وشوې. د چین د ولسي جمهوریت سفیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان او چین ترمنځ د سرحدي ساحو له سروې وروسته به په دغو ساحو کې د ټولنیز او تعلیمي انکشاف زمینې او امکانات برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د بدخشان ولایت ته سفر وکړي. په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د چین سفیر ته بلنه ورکړه چې د ورېښمو د لارې او تصوف په نړیوالو سیمینارونو کې چې په نږدې راتلونکي کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په افغانستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د زمری د میاشتې په 20 نیټه په هرات کې د میناتوري شپږم 2 کلن نندارتون پرانشتل شو. دغه هنري نندارتون د هرات پوهنتون د استادانو، محصلانو او د ځینو مدني فعالانو په ګډون د ښکلو هنرونو په سالون کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هرات د هنرمندانو 244 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي او د 15 ورځو په مخه به د مینهوالو لپاره پرانستی وي. امریکایي سینمایي ستوري اما سټون د 2018 کال زیات عاید لرونکي سیمایي لوبغاړي وپیژندل شو. اما سټون په تیرو 12 میاشتو کې $26 میلیونه عاید ترلاسه کړی او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه سینمایي لوبغاړي وګڼل شو. 28 کلن سټون په وروستیو کې پر هالیوډ په دې خاطر سخت انتقادونه کړي ول چې د خزینه او نارینه سینمایي لوبغاړو او کارکونکو ترمنځ توپیر کوي. لسټون وروسته جینیفر انیسټن د عاید لپاره په نړۍ کې دوهم ښځینه لوبغاړی ده. انیسټن هم امریکایی ده او په یو کال کې 25 میلیونه او $15 لک ترلاسه کړي دي. انیسټن په 2018 کال کې $46 میلیونه او په 2015 میلادي کال کې $250 میلیونه ګټلی وو او دواړه ځلې د کال تر ټولو زیات عاید لرونکي ښځینه لوبغاړي ګڼل شوي وه.
څه موده مخکې 10 کلن فرهاد نوري چې نن سبا په سربیا کې کډوال دی د خپل انزورګری نندارتون په دې خاطر جوړ کړ چې له سرب ماشومانو سره چې د مغزو په سرطان اخته دي مرسته وکړي. د فرهاد د اثارو نندارتون د انزورګرانو توجه جلب کړه او د سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو په نوم ونماوه. تر نندارتون څه موده وروسته د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز وکړ. نورالز مغمکار اجمل اندرا کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ په بلګراد کې د 10 کلن فرهاد نوري او د کورنۍ له 3 غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انزورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربي رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوي. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربي رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د 20 پیړۍ ستر انزورګر ګڼل کیږي. 10 کلن فرهاد نوري له 3 میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انزورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګیلا میرکل او د سوریالیزم د سوبک د انزورګر سلوادور دالی انزورونو ډیره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انزورونو یو نندارتون پرانست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي خار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي، د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. د فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. د فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو په ناغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي، نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
انجینیر عبید الرحمن بصیرت لڅو کلونو رئیس شعر لیکي. بصیرت وایي، زه مهندس یم، مهندسی سمه دمه شاعری ده. ښاغلی بصیرت د دې ترڅنګ چې غزل لیکي، ګڼې ترانې هم لیکلې دي. مرکه مې ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم. بصیرت صاحب، تاسو انجینیر یاستئ او د دې ترڅنګ دا ډیر کلونه کیږي چې شاعری کوئ، لیکوالی کوئ. سره له دې چې شاعری ذوقي مسله ده، خو وخت غواړي. تاسې له دې دومره ډیرو مصروفیتونو سره چې لرئ، څنګه وخت پاسئ دغه ټولو مسایلو ته؟
آرکیټیکچر زما فیلډ آرکیټیکچر دی، مهندسی ده، نقشې جوړول دي، ساده په ساده خبرو. او مهندسی آرکیټیکچر از د کمبینیشن آف آرټ اینڈ ساینس، یعنی آرکیټیکچر مهندسی د فن او د ساینس علم یو مجموعه ده او ډیر ژور تړاو لري شعر سره، شعریت سره، غزل سره، تغزل سره. او عمدغه وجه ده چې په مهندسۍ کې هم موږ منظم اشکال لرو او غیر منظم اشکال لرو. او اوسنی اشکال چې دی غیر منظم اشکال یا irregular curves چې دی، دا عام ډول معنی چې یوز شي، استعمال شي، نو نقشه کې نوښت رامنځته کوي. او انوویشن موږ په نقشه کې ویوم دیتا چې هغه څه پکې راوړو کوم چې چا مخکین، یعنی نه راوړل شوی. پخوانی شیانو سره یو ځای کوو، پخوانی لکه پخوانی قالبونه، پخوانی شیان، پخوانی نقشې چې دي دا سره یو ځای کوو، تنوع راوړو
په دنیا کې. چې ما کتلی ده، یو په مجموع کې له قواعدو، له قیدونو، له بندونو، له تعریف شویو شیانو نه یوې تیښتې ته تمایل ډیر سوی ده. او فرضاً په شعر کې، په هنر کې، دوی ټول کوشش کوي چې یا له دې نه وتښتي او یا یې داسې کړي چې مختلف مکتبونه په هنر کې دا سره ګډوي. ستاسو منظور هم همداسې یو شی ده؟
بالکل همدغه شی یو شی ده. او دا هم ضروري نه ګڼم چې خامخا په شعر کې دي قافیه، ردیف او یا یو معین نظم لکه یو لسیلابه، دو لسیلابه، درې سیلابه، یعنی په دې دي برابر وي. منګه یو غزل لیکو پاس چې دی یو لسیلابه ده، ایکس قافیه لري. دویم هم یو لسیلابه ده، ایکس قافیه لري. دا دریم چې کوم غیر، یعنی آزاد ده د قافیه نه، دا کچیرته یو لسیلابه راوړو، دې سره اضافه، دریو سره اضافه کولای شي، څلورو سره اضافه کولای شي، خو تر دې حد پورې چې منګه د قافیه باید دومره ضربې ته په یو لسیلابه کې راوړو چې پاس قافیه منګه د یاد ونوځي. لکه غزل ده، قصیده ده، ترجیح باندې، توجیه باندې، لنډۍ ده، په لنډۍ کې لنډۍ ویلی شو، په غزل کې غزل ویلی شو، په قصیده کې قصیده ویلی شو. ضروري نه ده چې خام خاضر تر زره په همغه سیلابونو باندې تکرار کړو.
بصیرت صاحب، تاسو چې ما څومره لوستی یاستئ، په شعرونو کې مو یو ډول قواعدو تیښته لیدله کېږي، او تاسو یو تمایل لرئ چې کوشش کوئ، لکه مخکې چې وویل، حتی په غزل کې ډیره پابندي نه لرئ، له دغه قواعدو نه هم کوشش کوئ چې ځان فارغه کړئ. نویو جوړښتونو ته داسې تمایل تاسو په شعرونو کې لیدل کېږي. مخکې له دې چې په دې خپلو تمایلاتو خبرې راته وکړې، یو نمونه به مو د شعر واورو.
زما اوسنی شعر دی، دا به ورته ویم: داسې خوند به کړم له کومه چې خبرې دې هم ووینم، بوی کړم او وی څکم، لمس کړم او وای اورم، داسې ژوند به کړم له کومه چې په سا کې دې عطرین عطرین راشین شم او خیال کې دې رنگین شم، داسې شان به کړم له کومه چې تمینه مې کړه حصه له پنځو حواسو ډېره، ټوله مانه شي چاپېره ویرا ستره کاندې هیره، داسې آن به کړم له کومه چې پرون دې هم زوت راشمه رون، او دا نن دې سپین سپېڅلې وغځومه تر سبا، داسې څنګه به یو بل شو چې ته جوړه شې له مانه او زه جوړ شمه له تانه.
بصیرت صاحب، په دې شعر کې مو ډېرو جالبو مسایلو ته اشاره کړې وه. زموږ په ټوله شاعري کې د مختلفو حواسو په باره کې خبرې نه دي سوي. موږ معمولا یا مو یو څه اورېدلي یا مو کتلي دي، لیکن تاسو هغه کوم پنځه حواس چې دي په خپلو غوښتنو کې مو چې لرل دا مو ذکر کړي دي، او دا ډیره جالبه موضوع ده. البته ستاسو په نورو شعرونو کې هم داسې تمایلات شته دي، ولې غواړی چې له دې قواعدو نه په مجموع کې یوه تیښته وکړي؟ حال دا چې ستاسو دا مسلک چې ده دا نظم غواړي.
د قواعدو نه تیښته دا نه ده، دا خپله قاعده ده. قواعدو نه تیښته خپله په ماته، یعنی په که په شعر کې وي هغه ګرامر دی، الفاظ دي، الفاظ دي، او دا خپله قاعده ده، یعنی قاعده پکې مراد شوی ده، وزن پکې مراد شوی ده، شعریت پکې مراد شوی ده، تغزل پکې مراد شوی ده. کوم چې ډیر زیات یعنی اهم شیش شعر څه معنی؟ یعنی شعریت، خوند اخستل او خوند ویم دیته. دا ضروری نه چې خام خامنګه دی مغه پخانی قواعد چی دی، او هغه قواعد چا یې خیری، او دا قواعد دا غی قواعد سره یو ځای کول یا دا غی قواعد نه کو بخیر او موزو خوشحالیت نه راوزو.
ما منظور بصیرت صاحب دا ده، منل سوی قاعده دا ده چې کله غزل لیکه نو په دې کې به وزن مراته، سیلابونه به مراته، ردیف به مراته، او قافیه به مراته، یعنی اصول ده دی شریعت و ابتکار و نوی مضامین دایی بیا بیل خبری دی. یوه قاعده ده ده ستاز پشیرونو که اکثر وقت لامده قاعده نه چه منل سوی او تعریف سوی ده لدینم تیخت کی.
اصل دا پخانه شعری چه او گوری وازی غزل ده، صرف دا غیر هم قافیه زه چه با شیر ببید چه ده دای ورلا دو کړه ده، درې کړه ده، څلور کړه ده، توجیه باندې جوړ کړه ده، یا یو بل یو شعر دې جوړ کړه ده، مخمس دې جوړ کړه ده، مثلث دې جوړ کړه ده. زویم چې ضروری نه ده چې دا غیر هم قافیه شعر دې هم دغه هو به هو وزنم دا ولري او یاد یو بل مینس کې یو بل خپل مینس کې قافیه وي. ځکه وجه دا ده چې کله لکه څنګه چې غزل کې دا غیر هم قافیه بیت خوند کوي، یعنی کچیر تم دسی سر پر سر دسی قافی راوړو یو لسیلاب یو غیر قام قافی دا خپل بدنمای راوړي. لکه زما یو شعر دی پرز کسور شا سرنده شا چې سندره شم، غوښ شلک می واوره چې خبره شم، را دی وړه سپېڅلې هلی زړتمه زړتمه دته زړتمه پکې اضافه کو، را دی وړه سپېڅلې هلی زړتمه زړتمه بخشا راته ته چې بختوره شم، زړتمه پکې اضافه کو. څه معنا؟ یعنی دا شعر دا زړه ته مې په زیز ویم یو نوی لفظ راوړه. خیر دی که دا یو سیلاب یار څومره چې دا اضافه شو شعر هماغه شعر دی، ښکلا لا پسې زیاته شوه. زویمه څه ضرور ده دغه زړه ته مې پکې تکرارې راوړه، د دې زړه ته مې په ځای مانی یو بل لفظ پکې را ځای په ځای کړه. او زه په غزل کې اکثر ځینې شیان از وخت کې دغه شیان ځای په ځای کوم.
ستاسو په شعرونو باندې کله چې دغسې منل سوې قاعده پکې مراعت نه سي سره وخت تبصرې هم کیږي، څوک چې نقد کوي او د قواعدو ته پابند دي هغوی اکثره وخت ما لیدلی دي چې دا مسائل نه در سره مني. څه ځواب لرې داسې کسانو ته چې وایي چې باید هماغه قاعده چې څنګه منل شوې ده هغه باید هماغه سې رعایت؟
هغې ته خو دنیا هم ځواب ورکړی دی، نور شاعرانو ځواب ورکړی دی، او د دې نه پخوا ډېر شعرونه هم دا شکل کې لیکل شوي دي، انګریزي کې لیکل شوي دي، په اردو کې لیکل شوي دي، فارسي کې لیکل شوي دي. په انګریزي کې خوب چیرته 1% یا د 1% نه هم 0.00 1% کېدای شي قافیه وي، نو ټول غیر قافیه اشعار دي ټول کې. حتی خو په هغې کې یو بل مشکل دی په انګریزي کې چې وزن هم پکې نه مارات کیږي، وزن به په او په دې مان بیاسي برابر ی، او پښتو به دا مشکل حل کړی دی. پښتو ژبه دومره فصاحت لري چې خپله وزن په خپله په غیر هم قافیه کې هم برابرېږي.
پخواني قواعد په مجموع کې په هنر کې هغه سې چې پخوانو ډېر په جدیت سره رعایتول مراتولې، نن سبا خلک هغسې نه رعایتوي. له دې سره خوند ډېر سوی ده که کم سوی؟ تاسو خو د عربي شعر مطالعه هم لرئ، انګریزي شعرونه هم ګورئ، او په خپله هم شاعري کوئ، پښتو شعرونه هم ګورئ.
خوانو سره ډېر زیات شوی دی، لکه اوس چې دا ما یو ساده خپل شعر وویو، اوس دې کې خو څوک داسې نشي ویلی. خپل اوسنی شاعري وایم دې ته چې ته د یو څه د حد کراس کې، یعنی کوم بارډر چې دی، کوم حد چې دی، دا دې نه واوړي، برید نه واوړي، نو ستا هغه دغه چې دی دا څونه مېد خلک به ورته غوږ کېږي. او چې همغه پخوانۍ قصه هغه هم کړي، او پخوانۍ قافیه، او همغه پخواني الفاظ، او همغه پخوانۍ تصور راوړو، نو بیا فایده نه لري نه شعر کې.
بصیرت صاحب یو شعر به دې و.
دا به یو قافیه دار شعر ویمه. په دې رنګ کې رڼایي اخستی سیم، دې هوا هم هوایی اخستی سیم، شوخ شوره خاموشی دې یم راوړی، دې چوپتیا کې تنهایی اخستی سیم، سود نه یې پر دې تلا پر دې تله کې، سود نه یې پر دې تلا په دې تله کې، دې سودا د سودایی اخستی سیم، په رښتیا چې دې رښتیا یم رسوا کړی، دې رښتیا په رسوایی اخستی زیم، کیف استا دی کیفیت رانه ورک شوی، دې دنیا نه جدایی اخستی زیم، زه خو ډېر بترینه لرې ګرځېدم، خدای ګودې اور خدایی اخستی زیم، دې تورتم هم زه عبید یم تک تور کړی، دې رڼا هم سبایی اخستی زیم.
ډېر عالی، ډېر خوندور. بصیرت صاحب آزاد شاعری هم کوی، مست اوس آزاد شعرونه هم لوستی دي. مخکې له دې چې آزاد شعر راواوروي او په هغه خبرې وکړو، څومره کلونه کیږي چې شعر لیکې؟
شعر خو په لیسې نه مې شروع کړی دی، په انجینرۍ نه، په انجینرۍ په اول صنف کې مې هم شعرونه ویلي دي. دې انجینرۍ کې دې ډېرې سختۍ، هر څوک پاس کېدی نه شي، پیالی به چوکی.
د شعرونو ټولګه هم چاپ شوې ده تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه مې لا نه ده چاپ کړې، او داسې زړه مې هم نه دی چې شعرونو ټولګه چاپ.
مجموع کې به څومره شعرونه سوي؟
نه مې دي حساب کړی، خو یي به دغه 200-300 شاوخوا به.
یو آزاد شعر به مو واورو؟
یو آزاد شعر به زه ووایم چې د خپل زړه د ماڼۍ دروازه مې کړله وازه، ستا د عطرینې سایې دیوالونه ولاړ، چې انځورونه یې له نازه رسم شوی رنګارنګو یو آهنګ کې، ستا د خیال له تخیله یې چت و بره هسک په تول او تال را ټول، چې د کیف ستورو نه ډکو، ستا د نازک احساس فرشو روغ رمټ پکې خپور شوی، همغسې بی لمسه رون مهین، ستا د مسکا نیمکخه کړکۍ ورکتان ده و زلان ده، بهیدې ترې ملغللې زر زرینې، هنداره مې پکې بیا مونده، ګورمه چې ستا له مخ نه جوړه یوه رڼا پکې رڼا ده، ما ویل چې ځان به پکې ووینم، ځان پر ځای مې هم ولیدې ته، زه پکې هیڅ نه ومه.
ډېر عالي. په دې شعر کې مو هغه خپله د مقصد خبره له پایله تر پایه ډېره ښه پاللې وه. کوم شیان چې ضروري وو زما په خیال هغه مو راخیستي وو، هغه چې ضروري نه وو چې باید راواخیستل سي له هغو تیر سوي وي، او په ډېر هنر تیر سوي وي، او په پای کې مخبل اصلي خبره کړې و. ما ډیر کم داسې تجربه لیدلې. تاسو ته مبارکي وایم د دې شعر زما خپل ډیر زیات خوښو. بصیرت صاحب تاسو ترانه هم لیکئ او ما کله نا کله ستاسو ترانه هم اورېدلې دي سندرغاړو مې لیدې. د ترانو سره مو څنګه داسې یو شوق ده؟
ترانه خو وطن سره م شوق ده. ماشوم چې ګورو نظرم بار را خوټیږي او سترګم ښکته را بهیږي. نو وطن وطن دی او وطن سره مینه ده.
ترانه مو څو سندرغاړو ویلې؟
ترانه خو مې صرف د ملي سرود په شکل باندې صرف شفیق مرید صاحب ویلې ده. هغه د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خاط دی آباد.
دا افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خاط دی آباد، خاط دی
داسی و ترانه به مواورو چه ده وطن پرته بود.
پا دی خاور خاور کیگم، پا دی غر 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 کیگم، زد دغی کانو سانده، ز پا دی سین که بحیگم، زد دغی للم گلیم، پا دی دختراتو کیگم، دا وطن لما نجولده، لوطن ز جولیگم، ز پا شرقی محسک شوه، ز پا غرب راو جتیگم، دا توفان مولله نشی، دی هوا سر مستیگم، پا دی غال غلی ولما، پدې شاله نشړېګم. تورې ورېځې ورکوم دې شین اسمان یې مبرېخېګم. د غیرت اوبه مې څخلې، د غیرت کاڼې کلکېګم. افغان کور یم زېږولې، افغان ګور ته روانېږم. زه عبید افغانستان یم، د افغان په نوم روخان یم.
ډېر عالي. په دې لچې د شعرونو ټولګه مو چاپ سي او ستاسو د شعر مینوال اوسي کولای چې هغه ولولي. ستاسو شعرونه امکان لري چې ډېرو کسانو نوې اورېدلي. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله.
خوښ اوسئ عمان صاحب.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
وږمه راغلی وایي بیا مې هم لنډې کایتونه راوړي دي. په دغه حکایتونو کې یو حکایت د بل غم نومیږي چې پیخي جالبې پیل شوې دي. راځئ ورته غوږ کشو.
د بل غم. د کور خاوند له بازار ډیره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانستلې، موږ کورته د دیوال له چاودا کتل چې کګوندې د خوراک نوې شی پکې وبینی. کلیوال ډیره کڅوړې پرانستی، پیوی که هم د خوړو شی نه وو. نوبت روسی کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه. موږک تندې ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل چرګ لالا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه. چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږه کوزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې کنه. وزې ورته وویل کم عقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موږک په منډه منډه غوی ته ورغی، ورته ویې ویل غوایه صاحب، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه. غوایه د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل زازا، د تلکې غم د هغه کوي چې ایساری کې پکې، زما یې څه. موږک نا امیده او خوابده په خپله سوړه ننوت. په دې شپه د کور میرمن د تلکې آواز واورید، پسې ورپاڅېده. په تلکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نه ښکاره کېدو د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټاک ورکړ. ښځې چیغې کړې، خاوند یې ډاکتر ته ورسوله، ډاکتر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې، ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره وزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غویې حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل، له ځانه سره وویل، هغوی چې د بل غم غم نه ګړي په خپله په غم اوړي. نابینا وغوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. ماسخوتن و تروږمۍ وه. ملګري یې ورته وویل، دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، که رڼا وي که نه وي زه لار نه وینم. ملګري یې ورته وویل، بل خو به تا وویني. نابینا ډیوه راواخیسته روان شو. څه لاره لا نه وتلی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. د دوو سویانو ښکار. شاګرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوې؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یوه وخت دوه سویان ښکار کړي، کور ته خالي لاس ورځي.
غنم رنگ کوچه شاعری او لیکوالی کوي، پایلې له نثر کړی او ورپسې د خپلو شعرونو کتاب چاپ کړی دی. د کوچي څو کتابونه ناچاپ دي. دی وایي، زه غواړم د کوچیانو ژوند په خپلو شعرونو کې انځور کړم. همایون هیواد مفصله مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي غنم رنگ په خبرو پیلیږي. د کوچي د مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ په ادبي مجله کې مه هېروئ.
دا خو د وړکوالي نه د ما ډېر شوق ل شعر او شاعرۍ سره، نو د رحمان بابا کتاب به مې لوستو او هغه وخت کې به پښتو اخبار هم راته، نو ما به هغه هم کله کله ځان سره ګرځوم. یو ورځ به مې واخیست او بیا به راسره په هفتو، نو پښتو مې هم ورسره ډېره ښه کېدله او شعر سره مینه وه. کله کله به مې لیکل، که څه هم څه کمزوري وو په ابتدا کې، او دا د الپ په کاپیا کې به مې لکه د عربۍ غزل شي دا رقم لیکم. دغسې ورو ورو بس بیا شعر ته په کراره کراره بیا غونډو ته تلم، ورسره به مې نثر هم لیکم. نو غزل کله کمزوری لیکلی، کله داسې گزارې والا لیکلی، نو ورو ورو بیا ادب ته راګډ شو.
تر اوسه مو څومره آثار چاپ شوي دي په شعر کې او په نثر کې؟
د لومبی کتاب سې د مکمونو دی، د خوشحال بابا زرین اکوال سیغه. د خوشحال بابا کوم شعرونو له هغې نه ما نثر جوړ کړ، دا کوم سې پخې خبرې په اصطلاح غوره ویناوي، نو هغه مې بیا په 2006 کال کې چاپ کړو. په هغه دوران کې اجمل خټک بابا هم خدای دې وبخښي هغه ژوندی و. څو وارې ورغلم هغه سره مې لیدنې وشوې، بیا په هغه کتاب باندې راته سریزه هم ولیکله، نو هغه کتاب بیا ما چاپ کړ. هغه د نثر کتاب و، د ماحول کتاب. د نثر سره مې ډېر شوق و، نو دغه کتاب ما اول چاپ کړ، د خوشحال بابا زرینه کال. بیا مې ورپسې د شعرۍ ټولګه چاپ کړه د غزل په نوم باندې، سی ورپسې مې بیا دویم ایډیشن هم هغه چاپ کړ، لکه دویم ټوکی بیا ووته ورپسې ډېر زر. نو دې سره سره مې یو بل کتاب تیار کړی و، د حمید بابا په شاعرۍ کې تلمیحات، سی هغې کې رنگ په رنگ سنتونو، لکه مثال خبره ارسال المثل متلونه، دا راغونډ شوي د پخوانۍ واقعې سي دي، د په شعر کې راوړي دي، کیسو ته اشاره کړې ده. نو دا ټول مختلف سنتونه مې هغې کې راغونډ کړي دي او په هغې مې کتاب لیکلی، خو هغه لا تر اوسه چاپ نه ده. ورسره د ما د نظمونو یو کتاب ده تیار، چې د هغوی نوم ده غنچکونه غنچکونه، هغه هم ناچاپه ده. ور سره مې دی پښتو زبې دی کوم سی بابا ګان دی منتخب اشعار غون کړی دی د خپل ذوق مطابق هغه هم ناچاپه دی او له دې سره خپل شعري ټولګه مې اوس یو بله تیاره کړې ده نو انشاءالله چې کله فرصت و نو هغه به هم چاپ کوم.
کوچی صاحب که اوس یو شعر راته ووایې.
سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تیریږي نه اوبه د کاکا زویه، اوس پرېږده سې همداسې مینجوره د پیر بابا یم، زړګي مې رانه دغسه غوښته د کاکا زویه، او ته ګوره زما سترګو کې تصویر د چا ښکارېږي، په لاره راته هر سړي کاته د کاکا زویه، څوک نه لرم سې ماته زما خوښه جلکۍ وکړي، زما غریب به کله وي واده د کاکا زویه، او دا چا اختیار راکړی سې بې لارې خلک سم کړه، له سترګو مې هر څوک راځي کاږه د کاکا زویه، ګرمي د پېښور به دې دا ګل ځواني پرې نه دي، راځه چې زو کابل کې دي ساړه د کاکا زویه، دا مه ګوره چې اجر یې دی څه ګټه یې څه ده، چې وس دې سو رسېږي که وخه د کاکا زویه، او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تېره، کوچیه ته ماښام راغلې له غره د کاکا زویه، سینې نه مې ویستلی دی چا زړه د کاکا زویه، مرۍ نه مې تیریږي نه اوبه د کاکا زویه.
کوچی صاحب نن سبا ډېر ځوانان شعر لیکي، تاسو چې شعر لیکئ کوم نوې خبره کوئ، یعنی څه نوي در سره دي؟
دا خو به لوستونکي فیصله کوي چې نوې خبره په دې کې څه شی ده، خو بهرحال شاعر چې کوشش کوي شعر لیکي نو هغه دا هڅه وي چې زه یو داسې خبره وکړم چې هغه نوې وي، او که زړه هم وي نو بیا په داسې انداز وي چې هغه نوې ولګېږي. له ابتدا نه تر اوسه پورې همدغه خبرې دي سې اوړي راوړي، خو د ما بیا په شعر کې شعوري کوشش دا وي چې زه لکه څنګه د ما له نوم نه ښکاره ده چې زه کوچی یم، نو زه وایم چې د خپلو کوچیانو هغه ژوند چې کوم ده د هغو هغه عکاسي په ښه طریقه وکړم، لکه څنګه یو عکاسي او هغسې عکس سره څومره خواري کوي، نو دغسې د لیدونکو هغه پام ځان پر پلو راړی، نو د ما بیا دا کوشش وي چې زه په شعر کې لکه شاعري خو پښتنو کې ډېر شاعران کوي، نو زه وایم چې دغه اړخ دا کوم دا د کوچیانو او دا که څېړل شوی دا یا خلکو ورته پام کړی، نو په هغه اندازه یې نه ده کړی څومره چې د دوی حق و، او کوچیان دي هم ډېر او ژوند یې هم دغسې داسې سفر کېتل، نو د ما دا خیمې او دا میږې او دا د خیمو کې ژوند او شپېلۍ او دا غرونه او دا د غرونو ټپې او دا کیسې او هغه سختې، نو دا شیان ما په شعر کې ډېر بیان کړي دي، نو یوالی بولي یا هر څه بولي، نو هغه زما په شعر کې همدغه ده د کوچانۍ رنګ ده، په دې باندې هغه د ما په ځنګلو که نه کېږي نو کم از کم دومره وي چې خلک به وایي چې د کوچي په شعر کې لکه د خپل کان ترجمانی تر یو ساحه ده کړې ده او حق یې ادا کړی، لکه څنګه چې نور شاعران دي د پښتو ژبې موجوده دور کې ټول شاعران دي رنګ په رنګ سیزونو سره پېژندل کېږي، لکه څوک سپرلی یادی خاټول یادی څوک تورې زغرې یادی یا سونه یادی، نو دغسې د هر شاعر بیا یو څه توري څه په هغې باندې د ده خپل حکمراني او خپل کنټرول یې بې، نو هغې کې دا بیا خپل نوم پیدا کوي، هغې کې پرمختګ کوي، نو ما هم دغه کوچانۍ ښه رانیول.
تاسو ویل چې په شعر کې مو کوچانۍ رنګ دی، په شعوري ډول هڅه کوئ چې دغه رنګ په کې وي؟
هغه وایي که نه وایي په کټوي کې څه څومره چشیی دیک، نو چمچ چې کله ورکته کې نو هغې کې مغر اخیستل کېږي، نو چونکې د ما ژوند چې ده دا کوچانۍ ده او خپله مې دې کام سره تعلق ده، نو د ما په ذهن کې هم دا کیسې چې دي دا کوچانۍ شته، البته دې سره به رومانی مې د دنیایي حالات به مې نور به هم ډېر سي، نو که زه شعوري کوشش هم نه کړم نو دغه رنګ ما نه راځي، خو البته له دې سره سره مې لکه شعوري هڅه هم ورسره وي، زه وایم چې د دوی د ستونزې مشکلات دي دا لږ را ښکاره کړم او لږ یې دا د خلکو ورپام کېږي، لکه د ما یو شعر داسې کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نه سي تېرولی، کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نه سي تېرولی، د ګران وطن نه هر غریبانان ورته یادېږي، نو دې کې د وطن د خلکو هغه کوم څه لوږه ده تنده ده د هغې ترجماني تر سهده پکې ستا ده، زما خپل کوشش هم دا وي چې دوی دا ښوونځي ته نه ځي ماشومان دغسې شعرونه هم زه راوړم، لکه څه داسې یو شعر رایادېږي چې حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، دا اوس لکه کوچنی رنګ ده که نه، حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو ستاسو کوچې به کتابونه په خیمه کې کتل. نو دا هغه د کوچیانو هغه وړکو سامینوي او کتابونه ځان سره ګرځوي تر هغې پورې سیاپوخې وشکېږي، نو دغسې یو حساس زما یي
د کوچیانو د ژوند ارمان او په دې اړه په ډېرو نورو شعرونو او ټپو یا نورو فولکلوریکو ادبیاتو کې هم خبرې شته، تاسو چې کومې خبرې کړي له هغو سره یې څه تفاوت دی؟
د ما چې کوم دی دا یو پر خدا پکې محسوسېږي چې ما دا کوشش کړی چې د پیغام سره سره د دوی یادولو سره سره زه د دوی هغه د ژوند عکاسي په داسې طریقه وکړم چې په سماعت باندې د لوستونکي یوه کس وغورځي، چې زه کله کوچان یادوم لکه مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، په جدایۍ یې شپه ورځې زړېده پیروزه. نو دا د موږ خلک به مخکې تلل او په ټوله کې پښتانه تلل، لکه اوس خلیج ته ځي نو پخوا به هندوستان ته تلل، اوس هم د موږ خلک چې کوم مساپري کوي نو هغو دغه سیالي لکه دا کوم چې ما په شعر کې بیان کړی چې دوی په څه د کاله هغه مېرمنې دردېږي خفه کېږي، نو ما دغه کوشش کړی ده چې زه دې کې عکس هم راوړم، نو دې سره ما ته په کې فرق محسوسېږي له دې نورو نه.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
یوازې لاړم او یوازې مې خپل سر راوړی، یوازې لاړم او یوازې مې خپل سر راوړی، دلته بل کس دی ده په خپل اوږو غر راوړی، او هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري چې هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري سي نور خلاصه کوي یقین پر جادوګر راوړی، او نن د سرو زرو په بازار په داسې حال کې پیښ شوم چې نه رسۍ را سره شته نه مې صادر راوړی، او یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، نور سپږمۍ راوړه تر کوره او چا لمر راوړی، او دا خو هم ستا د اشنایۍ او نزدیکت وجه ده چې دغو خلکو ما مسکین باندې باور راوړی، او ور څوک په ویر دی هیڅوک هم دغه تپوس نه کوي چې دا وطن څوک رانوي دلته چا شر راوړی، او د شعر ژبه خو مې ځکه د خوږه کوچه چې د باګرام له ښایسته مې اثر راوړی.
کوچی صاحب تاسو اوس پېښور کې اوسئ، که دا راته ووایئ چې هلته په څه مصروف یې د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه معلومات راکوي.
هلته خو زمونږ یو خپل تنظیم د ادبي ټولنه هم ده، د حمید بابا ادبي جرګې په نوم، په هغې کې مونږ تنقیدي اجلاسونه کوو او مونږ سره ملګري کېني نوي هم وي زاړه هم وي، نو دې سره د نو کسانو چې ادب ته راځي د هغو روزنه په ډېره ښه طریقه کېږي. تقریبا له دې تنظیم سره د ما لسو کالونو تعلق ده او زه دې ته ورځم، له روانۍ سره مونږ دا پروګرامونه کوو پنځلس ورځې وي، چې په دې کې مونږ د تنقید برخه او د آزادې مشاعرې برخه، نو له دې سره په پېښور د ادبي تنظیمونو لاړخه ډېر پرمختللی ده. نورې غونډې هم مونږ سره شته ده، لکه اپریدي ملګري دي، دغسې ادبي دوستان دي، پښتو جرګه ده، نورې ډېرې غونډې دي، قسم علي اپریدي ټولنه ده، نو مونږ دا ټولو غونډو ته دې مونږ دا هڅه وي چې لاړ شو او څه زده کړو، بیا دا ملګري مونږ ته راځي، نو هلته د ما لپاره ډېر ښکلی ماحول ده، او زه په ښه طریقې سره ادبي هلې ځلې په هغې کې جاري ساتم، او څه چې لیکم نو دا د ملګرو ډاډي او هڅونه وي چې زه دا څه لیکم.
په دغو غونډو کې ډېر تمرکز پر کوم ادبي مسایلو وي؟
په تنقیدي برخه کې لکه ملګري تکلونه راوړي په دې باندې خبرې، دغسې نثري برخه کې چې سور سیزونه دي، افسانې دي یا نور سیزونه دي، خاکي دي، دغسې نور رنگ په رنگ سیمپونه دي، نو دا ملګري دا لیکنې راوړي په دې باندې، بیا ملګري خپل رایه څرګندوي، ډاکټران پوهان پروفیسران یې موږ سره، هغو نو چې هغه کومې د نیوکې ځینې هغه د لیکوالانو ته ښیي او اصلاح کوي، نو دې سره چې دا نوي ملګري بیا کومه لیکنه کوي نو هغو بیا هغو نیمګړتیاو ته پامي، دغسې ورسره ورسره په غزلو نظم په دې باندې هم خبرې کېږي، په تنقیدي ټولنه کې وړاندې کېږي، په یو یو شعر باندې خبرې کېږي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نن په کتابتون کې د دانش مطبع او کتاب پلورنځي مرستیال ښاغلی سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
سپین سهار ستړی مسی ماشاءالله د میز په سر دی ښایسته ډېر کتابونه پراته دي. دا راته وایاستئ چې په دې وروستو کې مو چې کتابونه چاپ کړي دي دا کوم کتابونه دي او څه لنډ د هغو پیسه کې معلومات هم راته راکوئ، لیکوال هم را وپیژنئ، موضوعات هم را وپیژنئ چې په کومو موضوعاتو لیکل شوي دي، او هغه چې ډېر خلکو خوښ کړی په دې تیرو څو ورځو کې کوم کتاب.
ډېره مننه. په دې وروستیو کې خو ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي او تاسو د تر ټولو ډېر خوښ شوی کتاب خبره وکړله. په دې وروستیو کې چې کوم تر ټولو ښه کتاب چاپ شوی او ډېرو ځوانانو خوښ کړی دی هغه مثبت ژوند نومیږي. د ډاکټر نورمن وینسنت پیل کتاب دی، میر احمد یاد ژباړلی دی، او د کتاب له نوم لاندې لیکلی د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. په دې کتاب کې ډاکټر پیل وی د مثبت فکر په اړه باندې ډېرې خبرې کړې دي چې ځوانانو ته ډېر ښه فکر ورکولی شي، په ځان باندې د باور په اړه باندې خبره کړې دي، او دا یې ویلي دي چې له ناشونې نه تل نه لرې کړئ، هر څه شونی دي، ځکه ناشونی وایي په خپله ناری وهي چې زه شونی یم زه شونی یم، نو هر څوک دا باور لري حتما د بری لوړو پوړیو ته رسیدلی شي.
سهار دا راته ووایه چې په څو مخونو کې دا کتاب چاپ شوی دی، په کومه کچه
دا کتاب؟ اے فایو سایز دی، یو سلواته ویش مخه دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی او رنګه پختی لري، خو د کتاب موضوعات دومره په زړه پورې دي چې یو څوک پیل کړي تر پایا لستلو ته اړکوي چې حتما ځان پی ولولي. د ارواپوهنې په اړه باندې موږ ډېر زیات کتابونه په دې وروستیو کې چاپ کړي دي چې زیاتره ژباړې دي او ځوانان یې ډېر زیات خوښوي.
په دې وروستیو کې مو نور کتابونه چې چاپ کړي دي په دې حساب کې راته وایي.
یو بل کتاب د مارک فشر کتاب دی چې دا هم میر احمد یاد ژباړلې دی، د میلیونر راز نومیږي، چې دې سره هم لیکلي مهمه نه ده چې څومره ځنډیږي خو مثبت فکر، مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري. په دې کتاب کې د یو میلیونر د فکر راز ویل شوی دی، د میلیونر کېدو راز نه دی، د یو میلیونر د فکر راز دی چې میلیونر څه وړ فکر کوي. دا کتاب هم په فایو سایز کې دی، یو سلو څلور څلوېښت مخه دی او خچاب شوی دی کولای. دغه راز د ویکتور هوګو کتاب چې سیف الرحمن آشناش باړلی چاپ شوی دی، هغه سړی چې خان دی، چې دا هم د ویکتور هوګو نړیوال شاهکار اثر دی او دانش خبرنځي چاپ کړی. بل د ټولی نړۍ متلونه کتاب دی، له 200 ژبو څخه له 5000 کلونو راهیسې 9000 متلونه او ګړنې چې راټولونکي اولیګراک دی او ژباړن محمد سفر خاریکخ دی، چې دا هم ډیر په زړه پورې کتاب دی او نړیوال متلونه او د نړیوالو ګړنې پکې دي چې پښتو او دری ګړنی هم پکشته، البته په پښتو راجبړل شوی دی.
دا ټول څو مخه کتاب دی،
دا کتاب مجلد چاپ شوی، اے 5 سایز دی، کولی چاپ شوی دی او 512 مخه دی.
مهرباني. نور کتابونه مو
بل نیکمرغی که بدمرغی انتخاب ستاسو لاس کې دی، د ډاکټر شهروخ اميري لیکلې اثر دی او ژباړن مجيب الرحمن اميري دی، سایز اے 5 دی او 2 مخه دی. بل د ژوند لار څنګه تشویش پریږدو او ژوند پیل کړو، د ډیل کارنیګي کتاب دی، ژباړن محمد ابراهیم شینواری دی، اے 5 سایز کې چاپ شوی دی او مخونه زیده مخونه راوړم 251 مخه دی. د غرض د ډاکټر ابراهیم شینواری بل ژباړل اثر هم چاپ شوی دی، دا هم د ډیل کارنیګي دی، د دوستۍ لار څنګه دوستانو مومو او پر نورو اغیز وکړو، دا هم اے 5 سایز دی او 244 مخه دی.
ډیره مننه سهار، کور مو ودان. تر راتلون کې ونې پوري او راتلون کې ونې بیا ستاسو په نوې چاپ شوی کتابونه خبرې کو کور مدان منه
ډیره مننه